السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبي د خبرونه مو یو ساعته ده. اورې چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو او د عراق د پوځ یو ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماتانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماتانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغې قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماتان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل شي.
قانون ډیپلوماټ ها مساوی مجلس هست یا قانون نافذ هست؟
دوی د ډیپلوماټانو قانون په دې مجلس کې تصویب شوی دی. نافذ قانون دی نو مقرری باید د همدې قانون پر اساس وسی. د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه خپل معلومات ډیر کړي او نور باید له قانون ماتونې لاس واخلي. د غوښتنه داسې مهال سوي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډېری افغان ډیپلوماتان د وړتیا نه بلکې د پېژندګلوۍ او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کېږي. بل خوا د افغانستان ولسی جرګې نن د علومو د اکاډمۍ قانون تصویب کړ. دغه قانون څلور فصله او څلور څلوېښت مادې لري. د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس د علومو د اکاډمۍ قانون د تېر لمریز کال په کب یهود میاشت کې ولسی جرګې ته استول شوی و چې نن د بېلابېلو کمیسیونونو لخوا تر بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب شو. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک سو. د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یوې استرالی شرکت ترمنځ لاسلیک سو چې ارزښت یې 9.4 میلیون ډالر شوډل سوی دی. په خبر پاڼه کې د فواید عامه وزیر له قوله ویل سوی چې د دغه قرارداد لمخې استرالی شرکت به د اوسنی تونل د بیرغونی او د نوي تونل د جوړېدو په اړه خپل ارزونه وکړي او یو مناسب انتخاب د افغانستان دولت ته ورکړي. د دې مطالعاتو لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي. اوسنی تونل 50 کاله وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی رسنیو ته وویل چې د نوموړي په موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي و چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار د خیوې ولسوالۍ یارمن د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه شوې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. دا وتر دې مالې د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د ازادي راډیو اوري. پاکستان پرون د شیل په نوم د تیلو شرکت ته امر وکړ چې د هغه ټانکر د چاودنې له کبله چې څه باندې 200 تنه پکې ووژل سو قربانیانو ته د 2.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي. دا پیښه تیر میاشت هغه مهال وسوه چې د تیلو یو ټانکر ووژت او وروسته وچاودید. دا ټانکر چې د هالند د شیل شرکت په قراردادي شرکت پورې اړوند و د جون پر 15 نیټه د کراچۍ لاهور پر لارې و چې په پنجاب ولایت کې له مسیره ووژت. دغه ټانکر 50,000 لیټره تیل انتقالول. د ټانکر له چپه کېدو سره د شاوخوا سیمو او کلیو اوسیدونکو د تیلو ټولولو لپاره راټول شوي و چې چاودنه وسوه. د قربانیانو شمیر د جولای پر 8 نیټه 213 تنو ته ورسید او 18 تنه ټپیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پاکستان د شیل شرکت لپاره ټاکل شوی چې جریمه 95 میلیونه ډالر دی چې د هر قربانی کورنۍ ته 4,400 ډالر او د هر ټپي لپاره 4,500 ډالر ورکول کیږي. د عراق د پوځ یو ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول د اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو ویاند بریډ جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي تلویزیون ته وویل موږ له د جلی رود څخه یوازې 2 متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق دولتي تلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په تیر اکتوبر کې پیل شو. نړیوالو مشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دوهمه غونډه کې پر نړیوالې سوداګرۍ، د چاپیریال بدلون او د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د غونډې داسې مهال کېږي چې په دغه ښار کې د نړیوال توپ ضد فعالانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي یوه بله شپه تېره شوه. پولیس هڅه کوي چې امنیتي وضعیت په خپل کنټرول کې راولي. په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین ولسمشران او هم د اروپایي او آسیایي هیوادونو نور مشران ګډون لري. د دې غونډو قربانه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې مذاکره کوونکي لا هم د دې سرمشریزه د وروستي جلسې تر سره کولو لپاره چې د نن لپاره په پام کې نیول شوی دی لوی کارونه په مخ کې لري. میرمن مرکل د غونډې مشرانو ته ویلي په داسې حال کې چې دا یو داسې پریکړه لیک پر جوړولو کار کوي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. دغه مشران باید په خپلو بحثونو کې تفاهم ته ورسیږي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستي پریکړه مستوېدې ته د رسیدو په برخه کې پرمختګونه شوی دی چې په هغه کې د ازادي سوداګرۍ او هم د خپل کورنۍ تولیداتو د ملاتړ د سیاست مخنیوي لپاره د مبارزې موضوعات شامل دي. د خبرونو پای
کاسي ازادي رادیو ته ورسېست. په راپورونو کې ورته ده مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلي چې امریکا او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار راولي.
امریکایان نه د نړیواله مغوښتنه ده چې موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې کوم معلومات دوی لري هغه باید تطبیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه هم خپرو.
پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکو له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلی کور کې بس غیر مسول کسان دي او باندې هر کور باندې شل نفر ډیر نفر راغلي دي ناستي.
دا هم ورې چې په جرمني کې د جی شل په سرمشریزه کې نن پر نړیوال تجارت، اقلیمی بدلون او نورو مسایلو خبرې وسې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلي چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې د چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یو مقاله کې د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. نور تفصیل د ناجي سپي پراپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي امریکا باید پاکستان ته نور اجازه ورنکړي چې له مالی ملاتړ څخه یې ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید په اړه عملی ګامونه واخلي.
غوښتنه به د امریکا نه ده چې تاسو په ټولو معنا په معلومات درلري چې تروریزم چیرته ده، د چا له خوا تمویلیږي او مراکز ضرورت ده. امریکایان نه د نړیوال مغوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانانو سره معلومات موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او د دې په څنګ تاجرات زیات کړي، هغه راکړه واکړه چې دوی لري هغه دې بند کړي.
د خبرې په داسې حال کې کېږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او لازمه ده چې ولسمشر ټرمپ کومه بله لار غوره کړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناځینو عملیات کوي. په دغه مقاله کې چې په دې ورستیو کې د نیویارک ټایمز ورسپانې لخوا خپره شوې د حسین حقانی له قوله راغلي، ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي، خو د ده په خبره د اسلام آباد ځواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې له ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي په مقاله کې ټینګار کړی چې پر هغو افرادو او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم پر پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرې کېدای شي د امریکا نور شدید اقدامات ووسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان یادې مقالې ته په اشاره وایي نړیوالو ته د ترهګرو ځالې معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملی اقداماتو وخت را رسیدلی. داود راوش په دې اړه وویل
اوس دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي قانون وخت چې د افغانستان سولی لپاره ګټوره وي.
د یادونه ده چې نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قول لیکلی چې د پاکستان سمه مطالعه د امریکای چارواکو لپاره آسان کار نه دی. حقانی لیکلی پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د بخوانی شوروي د يرغل پر وړاندې او هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر پیښې وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا اومده ملاتړی پاتې شوی. خدای وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ په هدف ساتلی.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ادارې هیئت ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمان له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی دا لیکنه څه ثابتوي.
پوخانی دریسته پکاتو او دغه اوسنۍ نوې لیکنې نه سره په اخر سره ویل شي چې یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبرځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو او غوښتنو د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شوري کریډیټ ورکي. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نورو سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسنی حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجلب کړي. په همدې اساس په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوستل دي چې هغه یو څه منځوي حالت ته ویشي.
یعنی په شکل اشکار او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د خیګنې لپاره. بلې
بلې د تبلیغات او یا د استخباراتو یو ځینې هڅه خدای چې هغه په تن د قانون سره د خپل هواد ګټي تنظیم شي. اتانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اند ماسک، یا پاکستان د فوزو د جماعت یا مسجد په منځ کې د هڅه کړی چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخ را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیساره سیوات دی. په هغه کې د هڅه کړی چې رقم د رقمونو سره داسې وښيي چې پاکستان او لویلاس د زینو هیوادونو لخوا نه منځوي شوی او کډي تر ډیره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلي دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر د لیکنې په تړاویې څرګندونه کوي. حسین حقانی لیکلی سره لدی چې ویل کیږي طالبان د افغانستان پر څلوېشت فیصد خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوې چې پاکستان د طالبانو لملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پرې بلې لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سالنګ د نوی تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د آسیا پراختیا بانک مسولانو د سالنګ پروژه د افغانستان اقتصادي وده او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. نور حل د وصل وسل پر راپور کې
د سالنګ د نوی تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامه او د اس ام سی په نوم د یو استرالیایي شرکت سره د 9.6 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
بس ای قسمت کارم در پهلوی زی کی اهمیت ملی داره اهمیت منطقوي داره.
دی وای دغه چاره د دې ترڅنګ چې په ملي کچا ارزښت لري په سیمه ایزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکارۍ لمخې د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي.
ای پروژه را نشان میده.
ښاغلی عبدالله دغه شان ویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دوشاخ ته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدوالی به ولري. د آسیا د پراختیایي بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. ښاغلی پنیلا وویل چې یاده پروژه به د ترانسپورټ او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري.
دی وایي موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ کوو.
دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي دا ځنډ د افغانستان پر وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. یوسف خان زدران له کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دننه هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ دغه هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندویي کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامي عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس د دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطح او بیا په تېر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې مهال کیږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاژ د فیر لخوا مخته وړل کیږي. د یادونه ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوبی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په وساطت باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې یو څه سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزی ګراهام بیا ویلي چې د سفیر ترڅنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ولسی جرګې یو ور بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 20% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل، چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې حکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وه د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنې غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده، اما په ډېر نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تیرو پېژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د خان آباد ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپلسرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي، چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ اوانونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې 40 نفره 30 نفره راغلي دي ناست دي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړې دي او څوک مو آواز نه اوري.
دا خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخته کړې دي. باید حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې دغه وسلوال کسان می پېښ کړي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی بیوي چې ډیری خلک د غیر مسؤول وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول، څو د دغو خپلسرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې تقریبا 10-12 نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي، او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بل خوا د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وایي چې دوی د دغه خپلسرو وسلوالو د خلاصلا کولو په اړه د مرکزي حکومت له جګپړو چارواکو سره، همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړې دي.
دغه کم مسله کسان چې واقعا یعنی دولت سره همکار دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نه همدا ده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم سي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولیږي څو په خان آباد کې ټول خپل سرې وسلوال خلیصله کړي. د خان آباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د جرمنی په هامبورګ کې د نړۍ مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیمي بدلون په برخه کې اختلافات پر ځای پاتې دي. تفصیل له اجمل ان.
د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ شامل دي. د دې سرمشریزي قربانه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی. سونن د بشانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکو اعلامیه چمتو کړي. مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې روانو خبرو اترو سره نږدې د ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د آزادې سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی. خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډې اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي. یو جرمني چارواکي ازادې راډیو ته ویل چې د شنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سباناری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عمل شي. د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او د دوی په منځ کې د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تر سویرې لاندې راغله. کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریزې ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځیدلو موټرو او ماتو ګډو ناپورته شوي دودونه خپرو. د پرون ورځې له بلواګانو ورچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او بشیندونکي او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاکې کړې. چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسکونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا اعتراضونه د نه منلو.
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Berman Merkel weiß, dass die Demonstrationen auf der Dir Khadar klar sind. Kola Tautrikhwali da ki mazahiri insani jwan khatar sar makhkawi. Itiraz kaun ki khpal zan khatar sar makhkawi, polis o amniyati zwa kunu ta khatar pekhawi, aw am wa galo ta khatar pekhawi chi da da manlo nadi.
د لندن په یو څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تګ راتک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. اسمت سروان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډیر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي د لمریزې انرژي پر ځای د پلو خلکو د تګ راتګ له انرژي څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
اوس هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د څو افغانانو نظرونه.
زمان نوم احسان الله کاکبرزای او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلری او دغه وروسته څنګه چې پټولای مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
الدین حسین خیل ما او غوازی د ټولو دنیا ته وازی د ټولو خلکو ته وازی د سپدی پوسیوی یو سی پاکستان اقنی شبکې او نور شبکې هل ته اړ لري بل تمرینات ورکی دا په افغانستان حکومت ورته وازی کړی ورکو دی د ویل زموږ تاسو درخې هغه کمی اړ دي د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدلې خبره ده پاکستان خدا خو خپل پړه په بل باندې اچي
زه سن الله د تورخم دلین او ډریور چې دوی وای چې نه دا نو دوی د تعویل او تجهیز او د دوی د مصرف او د دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي ځان سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده بشاده چې مدا کارت باید وکی چې ویني کې بل کار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپد منګ مفتي ورزي په امریکای امریکای دلته نشته مثلا د غزان سیمټ راځي د غزان ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزان راځي کتل ته جوړ شي د منګ مل نو هغه ته مونږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرج کیږي هغه خو مجبور دی په منګه خرج
دا افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه مو د څو افغانانو نظرونه واورېدل. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماټانو قانون په پام کې ونیسي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې وویل چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان د وړتیا، لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي. د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو. د افغان حکومت اجرایی ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.8 میلیون ډالر ښودل شوی دی. پاکستان پرون د شل په نوم د تیلو شرکت امر کړی چې د هغه ټانکر د چاودنې له کبله چې څه باندې 200 تنه پکې وژل سو قربانیانو ته 2.8 میلیون ډالر تاوان ورکړي. د پېښې تیر میاشت هغه مال وسو چې د تیلو یو ټانکر واوښت او وروسته وچاودید. د عراق د پوځي وویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د موسل زور ښار په بشپړ ډول له اسلامي دولت ډلې ونیو. د وروستي ښار و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د سرمشریزي په دوهمه او وروستۍ غونډه کې د یو پریکړه لیک د مسودې په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د اقلیم بدلون په اړه اختلافات لا هم پر ځای دي او پر دې موضوع به د نن په غونډه کې بحث کیږي. د خبره د اروپای ټولنې یو چارواکي آزادي راډیو ته کړی ده.
مرزي احمدزی سپورټي خبرونه برابر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې په انګلستان کې خپل تمریناتي کمپ پیل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ په تمریناتي لوبه کې انډین جیم خانه لوبډلې ته ماتې ورکړه. هوتک وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به خپل بل لوبه د جولای په 11 نیټه د لندن په لارډز لوبغالي کې د میری لیبون د کرکټ کلب له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې دریمه لوبه ترکمنستان ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د رسنۍ د برخې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د تاجکستان او قرغزستان پر وړاندې تر دوه بریاو وروسته په دریمه لوبه کې یو د 0 په توپیر ترکمنستان لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر لا وخته خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان سره لري. او د افغانستان د کرلنګ فدراسیون لوبغاړو د قزاقستان د ولسم پړاو د کرلنګ په آزادو سیالۍ کې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د ازبکستان لوبډلې ته و د 8 پر وړاندې او په دوهمه لوبه کې د قزاقستان سي لوبډلې ته 3 د 12 پر وړاندې ماتې ورکړه. خو په وروستۍ لوبه کې د قزاقستان لوی لوبډلې څخه شپږ د 14 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرلنګ لوبډلې په دغو سیالۍ کې د فني او حرفوي زده کړو په هدف د روان میلادي کال د جون په 13مه غډون کړی وو. د قزاقستان د کرلنګ په سیالۍ کې ټول لوبډلو له ترکمنستان، قزاقستان، روسیې او افغانستان څخه غډون کړی وو. د سپورتي خبرونو پای.
تاسی ازادی رادیو تغوژی است. حقیقت سده او تند چنگ اونیس پروگرامونه په یو راپور پسی اوریدلی سی. په پکتیا ولایت کې د هندوستان په مالی لګښت نن د څو ودانیو د جوړېدو چارې په رسمي ډول پیل سولې چې چارواکي لوی پرمختګ ګڼي. تفصیل ګردیز نه د ازادي راډیو د خبریال داود تپن په راپور کې اوریدلی سی.
دا دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والي شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل.
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې اداري خونې تقریبا د درې دېرشو په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دی ولري، ګلري به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوست هیواد هندوستان یې مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته کړې ده، تقریبا 2.5 میلیونه پنځه لکه په شاوخوا کې افغاني په باندې مصرفیږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل.
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي. او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو، فرهنګي او مدني ټولنو، ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې تر څنګ یې په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
امنیتی تدابیرونه شته، ازارات لرو، کشفی ارگانونه موس مخلحر شینا فعال سوی ده. ده حکومت هم در رهبری لخوا دیر فشار راولی چی داست پیخ دوباره پیخ نشی. انشالله چی پلانونه دیر دی، پلانونه دیر دی، مشکل کارونه دیر سوی ده. کوشش کهو انشالله چی به خلق داد برکو چی سوچه چی دمونگ ده لاسه پورکیش. ورز و دشپی پولیس دی امنیت ده پاره کوشش کهی.
ډېر زیات مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر ژوندی اوسئ.
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونی بخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوې قانون توشه کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړې شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترهګرو هغه وی پانی چې دولت ضد خبرونه کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترسو هغه لیست جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې وی پانی وتړل شي. خو نه، یا په افغانستان کې لازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پانو د بندېدو په اړوند یو شمیر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجود دي، د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسؤول مجیب خلوتګر مؤمن مده.
ډېر زیات مننه خلوتګر صاحب کور مودان چې وخت مراکه کا پیل لدینه کوچه لتی رتبه وفتو رئیس د انټرنیټي جرمونو پاړه د ولس مشر توشي شوی فرمان چې تاسو په زینو برخه باندې نیوکه لري او ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې د هر څه کیږي کاغه موارد باندې وغږیږي چې فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې هغه د بیان ازادي محدودوي.
مننه. یو نیم هفته مخکې ولس مشر یو قانون توشه کړه، سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو سه دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګ د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوی. زمون په آن زین کلمات د زین عبارتونه د پدغه قانون کې چې دوی تعریف شوی ندی، او همدارنګ د دغه قانون هغه مخې یا هدف هم روښانه شوی ندی. سه دغه قانون هدف څه شی دی؟ دا زین زایونه، زین واژگان یا زین کلمات داسه هغه امکان لري چې د په دوا معنا باندې استعمال شي یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو چې عام ابهام د عام د سو استفاده فرصت په قانون کې ست. عام قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی ندی، نو دغه مسائل ګرده مونږ فکر کوو چې په بیان ازادي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه اطلاعاتو ته په لاسرسي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، او دا قانون یا داد قانون دغه فصل د افغانستان د اساسي قانون د سلور دیرشم ماده هم دارنګ د پنځوسم ماده سی یو د اطلاعات او لاسرسي په خاطر ده او یو د بیان د ازادي په خاطر ده د دغه ماده مخالف
که بزنګر توګه باندې وای په دغه توشی شوی قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودېږي؟ کوم ډول ویب سایټونه یاد شوی دي یا مثلا منګه سوشل میډیا لرو پاغي کې سیاحت شوی دي که زنګړې ډول یادونه وي؟
یو خو دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي، فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي، خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید یې هم جرم ده، دا محدودیت ده، لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده اغا زین وقت که عام بنه ترلاسه و نکی دا جرم نده ده اسلام لنظره، خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده وی. زین موارد مبهم ده، دوی وایس تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل دا سمانا لری که یو کامره یا یو تبریکاردر ده خبرونو ده نشرولو او ده تولید ده پاره استفاده وسی دا صحیح ده، که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوعه وسایل ده. څوک دا تفکیکوي سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیږي که د پورنوگرافی په خاطر، نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چت کوي، او دا دوی ته دغسې یو فرصت برابروي سه د قانون د ابهام نه سو استفاده وکړي او د خاریانو هغه ازادي یا سهولتونه محدود وکړي.
د سوشل میډیا او انټرنیټي نشراتو ته په پام سره چې اوسې موږ تاسې ګوري فکر نه کوو چې دغسې یو قانون ته اړتیا لیدل کېدله چې ځینې محدودیتونه پکې رامنځته شي، ځکه په دې اوس وخت کې چې په افغانستان کې سوشل میډیا په کوم شکل باندې کاریږي یا مثلا انټرنیټي نشرات په کوم ډول باندې کیږي واقعا د اندېښنې وړ دي. کلتوري مسائل لو ته پکې پاملرنه نه کیږي، ځینې مسائل له اسلام سره پټاکار کیږي. فکر نه کوي چې دغه سی یو قانون اړتیا و چې باید وی او ځینې محدودیتونه رامنځته شي؟
مونږ فکر کوو چې دغه سی یو قانون اړتیا سته، دغه سی یو قانون باید توشی شوی وای، خو ځینې وختونه د اړتیا او د هغه خاص چې محدودیت رامنځته کوي دوی باید تفکیک وسی. مونږ یو قانون ته اړتیا لرو سه د مونږ سایبری کارونه تنظیم وکړي، مونږ باید د اسلام له نظره چارچوکات کې کار وکړو، د مونږ د فرهنګ له نظره او کلتور له نظره او شرعي دودونه سده له نظره باید په هغه چارچوکات کې کار وکړو، خو ځینې وخت مونږ باید د قانون اساسي قانون د هغه سهولتونه سه خاریانو د پاره په هغه کې سته د هغه نم باید استفاده وکړو. نو په دې خاطر مونږ غواړو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی، نه سه دمون کار باندې محدودیتونه راولي.
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، په ځنګړي ډول کومې ماده د اساسي قانون؟
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان ازادۍ نه محدودیتونه راولي. نو دوه ماده دي چې په اساسي قانون کې، یو سلور دیرشمه ماده ده او بل هم پنځوسمه ماده ده. دا قانون د اساسي قانون دغه دوه ماده په ټکر کې دي.
د دې قانون د توشین مخ کې د قانون د جوړولو پر مهال د زینو پرسنیزو ټولونو سره په دې اړه مشوره نه وشوي؟
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه واسه غوښنه واسه باید داسې یو قانون ولرو. په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوې وه، خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر رئیس جمهور ته ولاند شو، نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون هم دارنګ نه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و.
ویلی شي چې د دې قانون توشی، تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادۍ باندې یو گزار دی؟
زه فکر کوم چې د دغه قانون نه که استفاده سوء استفاده شي، همدارنګ د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده، د دغه نه یو فرصت ده، یو فرصت ده، او د دغه فرصت نه سوء استفاده وسي، دا یو گزار ده. او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سه ده د هغه اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان لمخه، او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع شي.
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، انستګرام په اړه سویل شوی دی، په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوی او کنه؟ په ټوله کې دا قانون سو ماده دی.
اگر د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري، او دا قانون په تولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دی. د فیسبوک یا ټویټر یا انستاګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري، خو موږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پداګه کړی دی که دوی غواړي سه محدود سي، بیا په نتیجه کې هغه فیسبوک هم محدود سي، ټویټر هم محدود سي، او ځینې نور اجتماعي شبکې چې دي.
ښه، خلوتګر صاحب، یو بل ډېر مهم موضوع ویل کېږي، داسې چې افغان امنیتي بنسټونه غواړي چې د ترهګرو تروریستانو هغه ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي. د نوی خبرګون په دې برخه کې څه دی، او د دې ترڅنګ تاسو کومې اندېښنې لرئ په دې برخه؟
د موږ معلومات داسې ښایي چې امنیت، ملي امنیت، لوی ریاست، همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د تروریستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتر یو بند کی. دا د مونږ غوښتنه ده چې هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي، د هر ابزار له لارې، دا باید بند سي. خو د مونږ تشویش دا ده، د مونږ نگرانی دا ده چې آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکي یا تخنیکی توانایی لري چې یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتړي یا بند وکړي؟ پخوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه، چې دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ، لسګونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایی نه لري. بل مسله دا ده چې دغسې یو تضمین هم نشته چې افغان حکومت دغسې یو اراده لري یا یو اود لري چې یوازې د تروریستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي. که دوی په دغه صلاحیت کولري د ځینې سیاسي مخالفینو، ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي، نو د مونږ غوښتنه دا ده چې داسې یو مقرره یا یو پالیسي یا یو آیین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یا میتود وړاندې کړي، چې د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغسې تخنیکي کارونه وکړي.
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او ته اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري، نو څه فکر کوي؟ باید دا ویب سایټونه بند نشي؟
د مونږ اصلي غوښتنه دا ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ، نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس. مونږ هر کار وکړو باید قانون پر بنسټ یې د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ.
ډیره زیاته مننه کوله ده.
اله ده مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې داس یو سندرغاړي راغغو چې لماشوم ته به سندرې پیل کړي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلې. دی وایي په خوانځي کې ترانه ویلې چې همداسې په دیپلا د موسیقۍ تر بڼه راورسید. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنه نوم چې ما ته هماغې کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه، دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړې زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړې زه باور شم دروازې ته. دې کال کې ما پنځه به سندرې ما کړې دي چې درې غزل دي، یو داسې مست سندره ده او یو ټپیزې مې کړې دي.
که دا مست سندره لږ راته زمزمه کې.
دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې، دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې. ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې. ډېرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې. داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سبا کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم. ز چې مې نوم ډېر خوو د چا بزان د چا بزړو، لبلتان نه خبر نه وو ز په قسمت دومره سپیروم. وای هغه د بل شوه ز یوازې پاتې شوم.
غریبی
ماشم نه د یارې و زس خبر ستا لټ گئی و مې چې دې مېن کړم اوس مې نه کوي پوښتنا په یو نظر دې زړګې یو په چل هنر دې زړګې یو ظالمې زر دې زړګې
سندر ہوما بے حجات ویلی دے ہمیں جانا لگا مخ کی چما تو چے ول کلا نئے کہ ما مخ او کلا ڈیر جات کی سٹ میں ہو کمی سندر چما تا ڈیر شہر ادرا کو دا دو کال کی چا غ سندر مائل دے دے کبیر ریحان شیر دے او دا سندر وز تا دا زمزم ہم کم
اللہ مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم لپے لپے وینے ب پخل در پ سیوا چوم مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم لپے لپے وینے ب پخل در پ سیوا چوم لپے لپے وینے ب پخل در پ سیوا چوم اللہ مزرا نا حسن چے زڑ در پ سیوا چوم
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ د پاره بیخی کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بیخی کار نه کولو. دې تر ورسېدله چې بیخی اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخیستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو مغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام ولا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو. مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجه مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
تا چې زیر را کړلو چې کار مې پیدا کړې دې، تا چې زیر را کړلو چې کار مې پیدا کړې دې، تا چې زیر را کړلو چې کار مې پیدا کړې دې، تا چې زیر را کړلو چې کار مې پیدا کړې دې. پاسته بو پوجي د تنار در په سیوا چوم، پاسته بو پوجي د تنار در په سیوا چوم، لپی لپی وینې ب په خلا در په سیوا چوم، لپی لپی وینې ب په خلا در په سیوا چوم.
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې، مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي، داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
نو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو، دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
the house.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې منځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته. میندې خو ټولې میندې دي، خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي. هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی دی. هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې
ژوند اوسې بېله تا غم خورې مورې، زه به چاته کوم غږ چې مورې مورې. هسې د زړه په زور مې مه یادوه، هسې د زړه په زور مې مه یادوه، بس دې جانانه نور مې مه یادوه.
خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه او خوشحاله ژوند درته غواړم.
مرګیه پام راته له ځانه ګران دی، مرګیه پام راته له ځانه ګران دی. ما یادوه خورور مې مه یادوه، ما یادوه خورور مې مه یادوه، بس دې جانانه